که بریدن سواب زمیتش نه آب است که من خسته خواب.
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعات وزیر جنات سگزی په ډیر اسماعیل خان کې د روسي بریډ په غبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچخيستون کو بریډونو او خبر ورکړي. غلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی باید په افغانستان کې ځنګړي او هدفي حمله ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړ شي چې دوګنی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیر اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید روسه چې د پاکستان د پوز دریوش سرتیری پکې وژل شو او له ډیر شو ډیر پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامه کې ویل دي چې طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي. د ملانو په وړاندې پریکندې اقدامات وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګندې اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د روسي څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د سرولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د لغمان ولایت علي شنګ لوسالې په وزنګل کې لدري ورځو رهيسي اوربل دی. د دې سیمې یو شمېر روسیدونکو ازاد راډیو ته ویلي چې طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه ور د مهارول لپاره اقدام نه دی کړی. دا د دولت چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازاد راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلويخ جریبز انګل سوځېدلې دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو د دغه ور لګیدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړ کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم نتیجه نه ورکړي. د طالبان د حکومت ته په خوت رسیدو د چارو زره د تغیر لګیدنی په اړه تاسو د رادیو پښتنې هم ندی سواب کړی. د طالبانو زو د افغانستان د ملي جبهې د ملي مقاومت په نوم جبهې ادا کړې د شبه کابل او د روسانو ولایتونو کې لکټر لګاتو طالبان ته مرشوب لړولې خود خپل دی دا د په اړه شواهد ندی وړاندې کړی. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپل شبکې او په خاني ټوئیټر کې لیکلي دی چې په نورستان ولایت کې په نورګرام لسوالۍ کې د قوس یالنده په شلمې د شپې مهال د طالبانو لپاره یو قرارګاه برید کړی چې د طالبانو وژلې او سلنورې ټپین کړي او همدارنګه د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې په یو برید کې د حاجي جلنی په نوم د طالبانو قومندان او د هغې ساتونکي وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویندویان تر اوسه دغه د په رسمي څرګندونه نه دي کړې خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په بریټ کې لک څه لګ نه هڅرتيري وشلې دي. د نور رسنیو ترڅنګ د شټټ پرېس خبري اژانس هم دغه بيخ په اړه خبرو کړې. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلې ک حماس اړوند په کومي بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډلې په توګه پېژني. د راپورونو په مخې د سشنبې پورز په شجاعي سیمه کې لاتلو اسرائیلي سرتیرو سره چې په یوې وسلوال حمله کې بنخښي وو د ریلو د پوزړی کې پرېښوه ول چې هغه ځواکونه چې دغه سرتیرو د ژغورن لپاره عملیات پیل کړی ول کمن سره مخامخ شو. د راپور لمخې د اسرایلی وژل شو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قومندان او یو لړپړی افسر هم شامل دي. اسرایلی په غزه کې د حماس ذاته پوزي عملیات د اکتوبر په منځ ته ورسله هغه پیل کړ چې په چدی ډلې پر قلمرو حمله وکړه. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې باید عملیات پیل کړی او یا هم غچخستون کوبریدونه باندې خبر وشي. د شیدې خبرې څرګند دلیل یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایي. همدارنګه لغمان ته به هم ورشو چې د لشنګلو سوالي په زنګلونو کې د لګیدلې اور روستي جوسیات درته درکړو. په دې به هم سره راپور ووري چې په غزنی کې کوچنیانو ته البته د کوچانو کوچنیانو ته پولیو واکسین پیل شوی.
او چې د لشنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غرب
په بخښنه سره چې دا په لغمان ولایت د لشنګ لسوالی کې د ورلګیدنې په اړه اوس به غزنی ته ورشو چې په غزنی کې د پولیو د واکسینو په اړه
ته پښتون هغه صحه ته موږ راغلی یو نو دلته د کوچانو څو کورونو څو خیمه دي نو دا موږ واکسین کړل
په دې اړه وړاندې نور چوسیات درته لرو همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي چوسیات هم درته درکړو د به هم سره واورې چې یو نصف اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو امیندواره مېرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې لټونه به هم درسره تم شو د یو نامه هغه اندېښنه به هم درسره شریکې کړو چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو همدارنګه د خزو هغه چې فعالیت کوي د دوی پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې نور مطالبه هم شته ملتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچو خصون کملیات او بریدونو وړاندیز کړی دی جنات سګزین په خپل شبکې لیکي دوی نه باید نور طالبانو دوګونو لوبه تحمل کړی هغه د هم ویلی چې په افغانستان کې د القاعده نور ترګریز ټولو د زپل لپاره باید امریکا متحده ایالاتونه ډرون الوتکو ته اډي ورکړل شي تفصیل په دې راپور کې اورو
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز د بریټ په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزی ویلي د تر هغه ریسبریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کر خطر په خولان دکړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریټونو په اړه فکر وکړي هغه نن سهار په خپل ایکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریټونو ځانګړو عملیاتو هوایی بریټونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو وستو په اړه فکر وکړي هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د منځوړو او نخښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړي جان اچکزی زیاته کړي باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخلو بنش زغملي د طالبانو حکومت او انځ به غلام مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توند څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه خو په ډیره اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شار ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د امریت په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري
هغه باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي
په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز بریټ کې د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د خپل درويشتو پوزیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړی دی په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو لبریت روسته پروند د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړي او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د بریټ پلاتنه وکړي نام اعلان پر وړاندې سخت ګام واخلي د بریټ اعلان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي خو یو بل سونه چې په پاکستان کې لنه امني ورسره ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستانی حکومت او امنیتی ځواکونو چلند دی دا سیمال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ له هم روانه ده په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندیښمن دي چې شاید له نامناسب چلن سره مخ شي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسې ګم سواب یې راکړی چې ووزه بل کور هم څوک نه راکوي له دوه کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نام نه لامله د پړېګو ته افغانستان ته نیول او وعده کړې چې پرد کوون کې او پلان جوړون کې افغانستان کې ځای پر ځای دي د پاکستان د پوځ مشر او ترڅنګ یو شمیر نورو چارواکو دا اېدا هم کړې چې ورسوي کې په پاکستان کې نږدې 4 لس ځانمرګي بریدونه د افغانانو له خوا شوي خو د طالبانو حکومت یې تل دا اېداوي رد کړې دي
پو امر دل چې د پاکستان د بلوچستان یالات سرپرست وزیر ویلی چې باید په افغانستان کې غچ اخستون کې بریدونه د پاکستان لخوا پلان شي بل په لو د لغمان ولایت علي شنګل سوالي یو زنګل کې لتیرو درې ورځې راهیسی وربل شوې دي چې له هم نه د مهار شوې د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازاد رادیو ته ویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دی ورغلي ورسول سیمې چوسیات په راپور کې ورو
اور چې د لشنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غرب سوګه کې لګیدلې ده.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شاوي له تیرو دوه ورځو راهیسې د سیمې په ځنګل کې ور لګیدلې، خو د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لانه دي توانی دلی. نو موړی له سیمې ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د ور لامل شوخه څلوېخ چې ربه ځنګل سوځیدلې.
دغه کم اور چې لګیدلې دا د لشنګ ولسوالۍ میل ورتوی میل دره دا درې ورځې مخکې یو بل غر و راغستې او ټپکال ورته ویل هغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک هغه مړکړې دي. اوس دا دوه ورځې کیږي بل غر و راغستې دي تقریبا 15 جریبه یا سلویغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دي اور پکې لګیا دی نورم روان دي او ډیر کلیوال هم تلی دي پرون هم تلی او نن هم تلی او اور یې مړکړې نه دی پاتې دی.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلې نن درېمه ورځ ده، نو پرون بله ورځ ماسپښین کې خبر راغله درېمه ورځ ده چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې. اوس نه څه کابو شوی ده، امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادی ور لګیدنې لامل په سیمه کې څومره ځاني او مالی زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی و مغختل په دیړه د طالبانو د حکومت ته بي پي خوته رسیدو په چارو کې د وزارت د مسولانو نظر هم ولرو، خو لبیا بیا هڅه سره ونتوانېدو. خو د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول یو اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
د ایوای په دیړې ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د وروجلو امکانات نه دی ورسېدلی. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډي ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نه وخت ور لګیدنه رامنځته شوه چې لامل یې د ځنګل ډیره برخه د ور خوراک شوه. د روان لمریز کال د چنګاښت میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې ور لګیدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تیرېدو وروسته د سیمایزو خلکو په مرسته ور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو ته د رسیدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا 130 هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وايي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په پایله کې په کورنیو کې د هغوی اغیزمن رول د جنوري په میاشت کې له 90 سلنې څخه په نومبر کې 90 سلنې ته راټیټ شوی دی. تفصیل سنا کاکر نور.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې لزده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. دیونما د دغه نه مخیز راپور پر بنسټ د کم عمر ودونه، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې دیونما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او تصمیم نیولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. د دغه راپور په بل برخه کې راغلی چې د 2023 کال جنوري څخه د روان کال تر نوومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90 سلنې څخه 90 سلنې او په ټولنه کې ونډه له 10 سلنې څخه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده. یونما د افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر د میاشتې له ویجاړونکې زلزلې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري شړلو او بشري مرستو ته د هغوی نه لاسرسي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پرې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یوه ښوونځي مدیره ووایي چې د خپل سپینګیري پلار، مور، یوې مایوبې خور، کونډې خور او د هغې د ماشومانو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه. پری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د خپلې دندې له لاسه ورکولو وروسته د کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزو په ګډون له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده.
دنده نه لرم او کوم مسؤلیت چې ما د دوی پر وړاندې درلوده نشم ترسره کولای. همدا شرایط د دې لامل شوي چې څوک زما خبرو ته غږ نه کوي او زما رواني وضعیت دومره خراب شوی چې پلار مې په ما لاس پورته کړ.
لبلې خوا د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز وایي د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بدلولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اقدامات بسنه نه کوي.
زما په اند کومه لاره چې دوی پر مخ وړي کومه پایله نه لري. که دې لارې پر رښتیا یې پایله سمه وه نو دوی باید د افغانستان اوسنی وضعیت درک کړی و او د افغانستان ښځو لپاره یې باید یو جدي اقدام سرته رسولی و او د افغانستان اوسنی حالت کې به بدلون راغلی و.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه زرغړونه بللې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېریو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په اوږد سفر تلل، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبه د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د اسرایلو نږدې متحد امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي اسرایل اوس د نړۍ د اکثره هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري، خو زیاتوي چې په غزه کې پر ملکیانو بمبارۍ به چې هغه اړندې یا بې توپیره بللي دغه ملاتړ ته زیان ورسوي. تفصیل نریاس نورین اورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویتر خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3/4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې او درویشت هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالاتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالاتونو تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د لمنځوړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی خصوصي رادیو مسؤل په بخښنه سره چې دلته په متن کې اوسه تیر وطن شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی کې د نسیم رادیو مسؤل علي جوادي د طالبانو د حکومت د نړیوالې محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوې دي. ورزو عبدیس وګمیت چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د سیشن به پورس په یو اعلامیه کې ویلي چې په دایکندي کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت هغه د واکمن نظام پر ضد د پروپاګاند او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. د دغه مرکز د حقوقي او ارتباطاتو د څانګې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د طالبانو د محکمې پریکړه وڅېړي او دغه خبريال خوشي کړي.
محکمه این
په د روسیو کې لیدل کېږي چې طالبانو د پخوا په پرتله پر خبريالانو د رسنیو پر فعالیتونو ډېر فشارونه اچولي او په بیلابیلو پلمو یې نیولي چې دا کار د اندېښنې وړ دی او د معلوماتو په برخه کې محدودیتونه رامنځته کوي.
رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
نوموړی دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د خبريالانو په خپل سری ډول د نیولو مخه ونیسي او که کوم خبريال کومه تیروتنه او سرغړونه وکړي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې د نسیم راډیو دوه نور خبريالان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمی سره ښاغلی جوادي احضار کړی و. له بلې خوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې سمدستي د سیمه ییز افغان خبريال عبدالرحیم محمدي خوشي کړي او د خبريالانو توقیف دې پای ته ورسوي. دغه کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د خبريالانو د نیولو علت او د هغه د ساتلو کې دوځای اعلان دی مشخص. د افغان خبريالانو د ملاتړ داخلي بنسټونه وایي چې د تمدن د خصوصي ټلویزیون دغه خبريال په کندهار کې د استخباراتو د ریاست لخوا هزار شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سلطان علي جوادي د محکمې او د عبدالرحیم محمدي د نیولو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد هیڅ څه پوښتنه وکړه خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. هڅه مو وکړه چې د دوه خبريالانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې له خبريالانو څخه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې په ژورنالستانو کې د ویرې رامنځته کول د رسنیو کار ته د خبريالانو لیوالتیا کموي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د رسنیو د څار ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ما هرچند خان ازی بریم که در
کچیری وضعیت همداسې دوام وکړي د خبريالانو د رسنیو د ټولنې ترمنځ د ویرې پر رامنځته کولو سره ښایي خبريالان رو ژورنالیستیکو کارونو سره لیوالتیا کم کړي، د بیان له ازادۍ ملاتړ او نیوکه وکړي او د معلوماتو د ازادو خپرېدو لامل شي، نو دا کار پر خبريالانو د فشار لامل کیدای شي.
اقدام میتونه یک فشار باشه بالی خبرنگاران و هر رسانه ها.
خغلی کریمی د طالبانو د حکومت لخوا په کندهار کې د یو سیمه ییز خبريال عبدالرحیم محمدي د نیول کېدو د علت د روښانه کولو غوښتنه هم وکړه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د سی پی جی د آسیا پروګرام د مشر له قوله ویلي چې طالبانو او د دوی استخباراتي ادارې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان واک ته رسیدو وروسته هر ورځ د افغان خبريالانو زورونې ته دوام ورکوي او د راپور ورکولو او خپرولو پروسې مخنیوي کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. ارزو سنا کاکړه ته چې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یا صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 23.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.440 میلیون ډالر ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.8 میلیون ډالر ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2023 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي، افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي، وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو ماشومانو په اړه باندې چې ورته د پولیو واکسین پیل شوی تاسو ته زیات تر کړو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مینه شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تورې کېږدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاسک راختلی او له کېږدیو لوګې خېځي. د کېږدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلۍ ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي، خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه آسماني رنګ روغتیایي بکسۍ په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محبلا ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلاتو سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول، واکسین به نه کول. اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي. بعضې یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېږدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کېږدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر پکور پکور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې ور وري، به دې بیا دته بستراو بیا دې پکور پکور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 500 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېږدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
دا
زوی مره. په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان په کې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامې روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځند کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاسي امې په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د مخ خپله په بار بار کوششو باندې دی حتی اوس رسیدلی یو چې هغه کوچی ماشومان چې رد ولو هغه دې ته آماده سوي دي چې په ورین تندي باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځند کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ بله ځان سره ولیږدوي.
د ایمنی مای تر اورسیدو په دې برخه کې د درت د سپورت پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعاتو وزیر جنت سکزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي بریز په خبرګون کې وایي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی سکزی نن چهارشنبه په خپل شبکې او پخواني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې د سه شنبې په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې پر پاکستاني پوځیانو برید وشو چې درویش سرتیري پکې ووژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شو. همدارنګه په اسلام آباد کې د طالبانو د سرپرست د حکومت د سفارت سرپرست احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنی چارو وزارت احضار کړی دی. تر اوسه طالبانو د دغې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدامات نه دي کړي. د داوچا په نوم د سیمې اوسیدونکو وویل چې په دغې پیښې کې نږدې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی، خو د تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اور لګیدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته ده. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي مقامات په نوم جبهې دا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبانو ته مرژوب لړولې، خو د خپلې دې دا پړی شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې پخواني ټویټر لیکلي دي چې د دغې چپه دو بریدونو کې چې یوې په نورستان کې کړی دی دوه طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي، او بلې هم د کابل په شکردره کې د حجي جلاني په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه ساتونکی وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دغې دا پړه څه نه دي ویلي. او فلسطیني وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 تیری وژلي دي. د نورو رسنیو تر څنګ د شوټر پریس خبري اژانس هم نن د دغې پیښې خبرو کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په حماس پورې تړلې یا کوم بله وسلواله ډله. وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګري ډلې په توګه پیژني.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړې او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز انګلستان، پاکستان، استرالیا، هندوستان او سویلی افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د استرالیا د نارینه او د بیگ بیش لیگ سیالی هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره ملتیا وکړئ. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 19 یو دیرشم او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درېیم شل ورځې سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په 2 ماتو او 1 بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وی د لوبډلې تر اعلان وروسته همدانې وکه کړی و چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې شی لوبي ونه کړي. د شغلی مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوي، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي، نو ملي لوبډلې به په نړیواله کچه همدغه سیمات خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرایل نه وکړل، 15 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې 15 او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینه مینو که لیگ سپینر وو هغه یې ونه لوبوله.
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي، نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري، خو له کابل سره یې ډیر تفاوت دی.
نولس کلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تمه توقع چې موږ تر لرودله هغه څه ونه شول. بیا څو خبرې یادولی دلته ضرور بولم چې په هغې په راتلونکي کې باید هغې ته پام وشي. او دغه د نایټي دغه د نولس کلونو ایشیا کپ په 2019 کې افغان لوبډلې یو ځل ګټلی و، چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره او خدا اوسنی کوم پرفارمنس شو، دا بیخي هغه هېڅ تمه توقع موږ نه وه چې داسې یو خراب پرفارمنس به وشي. د دې لپاره د یو څو شیانو یادولی ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې نولس کلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات وو، او د موږ چېرته کیمپ لګېده په جلال آباد کې یا په کابل کې، دا شر کې چې کیمپ لګېده د کابل کې منفی ده، یعنی دومره یخ ده. بیا که تاسو اماراتو ته راځئ، دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده، نو دا د یو پلیر لپاره ایجست کول ډېر زیات مشکله ده، ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د نولس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې، او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د نولس کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان نولس کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي.
نصیر خان هم د ملي نولس کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچونکي. واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي نولس کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولوبېږي. واقع زه خپل ډیر خوښ یم چې د غزي در رسیدلم او په ځان ډیر په هر کوم ویاړم، او ان شاء الله راتلونکي کې هم غواړم چې دغه غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دي ځان ورسوم. واقع د دې ځان ورسول دا یو ستونمن کار ده، ډیر مشکلات به یې په لاره کې آریو ته ورسره مخ کیږي. دې لپاره دا نه تقریبا له سټارټ موږ د ارمان چې زه به دغه سي افغانستان له سټیپ بای سټیپ نه چې هغه لس نن د سی اے ټیم بیا ملي ټیم دا به ریپرزینټ کوم. او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې و، دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم، پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې و، او الله تعالی دغه د عزت راک. او پیلن زه د ملي نولس کلن کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم. واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوزی د افغانستان ملي نولس کلن یو تن تیز توپ اچونکی. واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان نولس کلنو ملي لوبډلې نمایندګي کوم، او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د محنت نتیجه ده، او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتئ، او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولې موږ توی کړې دي، کوم محنت موږ وباسلې د شپه ورځم په ځان یو کړی دا، نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره، د افغانستان د ملي ټیم د پاره، لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به تېوم د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د نولس کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي، یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید زهرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د نولس کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي، یا د سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د کوربتوب حق هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالي وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالي هم برابر شوې دي. شوې افغانستان با له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 14 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 19 نیټه وي. په داسې حال کې چې د افغانستان 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شل ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسترالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شل ورځو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شل ورځو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسترالیا د کرکټ شل ورځې سوداګریزي سیالۍ هم د ډسمبر په 9 نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیډز او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو د 14 پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسترالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنۍ سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یادو لوبډلو د ډسمبر په 3 شپږم او 9 نیټو 3 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یادو لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله 40 اوره ترسره شوه چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټ یې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شل ورځې سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شل ورځې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړ نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 152 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یوه وکټ اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خول وبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه وهله. هغه تشپېته او لوبډل مشر سوریا کومار یادو شپږ 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شل ورځې سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 50 ورځې نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یادې سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې خوونه زلید نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2023 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیملیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې له ځان سره د احتیاط لپاره ساتلی دی او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبې ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوي دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 10 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په پګو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زنونو په کچه تری غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیگ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویم نیمای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په تر سره کړې او سیالیو خبرې کړې دي. د مرکه ملمو مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راون یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل صاحب، زما په اند باندې د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی، که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویلونه وکړل، 15,000 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلہ دیش نے سریلنکا نے دوڑکی سیریزونه وګټل، درې اخی سیریز کې فائنل ته ورسیدل، لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړي، سیریز یې ولګې دي، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، کچین مین وو که لیگ سپینر وو، هغه ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کس او بې وسه یې، نو د هغه مخکتګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجه نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجه نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو، هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي، هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي، د هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی یا ما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کرکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وې چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربي اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړي په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي دام یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي اماراتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو او په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال دی چېره د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلنو لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو، ځکه د عربي اماراتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي. نو دغسې معمیرونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کړي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي. نو دا هغه موقتی توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي، خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري، هغوی په خواري وکړي، یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي، کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو، کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې. تاسو کته چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله. نو په دغسې حالاتو کې ته نشي کولی چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ، قوم پرستۍ، د غراز خپلوي، دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده، تاسو یې منئ ده؟
نو د ټول کرجه ماشین او ریزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو، د هغه ایشیا کپ څخه چې مونږ 2000 ولسم کال کې د دغه کپ تل ولي ګټلې و، ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی، ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي. نو په پلان دی لیول کې یوازې د پلاننګ خبرې، د ښه انتخاب خبرې، د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نور لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه وو، همدې وجه نه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زموږ نه مخکې لاړې. چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې نه اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسنی حالت تر ورسول چې بدبختانه
د روان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دی دا سیالي خو پای ته ورسیده وسته نګدې میا شروع ست نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او خپل پرفورمنس وکړي
وس هم وخت ده ورلد کپ د پاره دغه لوبډله په میډل اورډر کې مسله لري اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لښته دی چې راتلی شي سکواډ ته په لیگ سپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لښته دی ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیگ سپنر دی چې هغه کولی شي راشي حسن ساحل کولی شي چې د یو لیگ سپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي سکواډ ته راشي یما عرب دغه لوبډل کې شتون ډیر ضروري دی چې موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کی بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډیر بهتري نه دی نو اوس هم وخت دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راوځو
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پات ترسيګي لا ملتیا مو منندویم
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویش به غفلت مود ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن زد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي